السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښ نارډي پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګ زایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ترابولم وخت په افغانستان کې و بجې دي نن چهارشنبه ده د میزان تلې څلورم د 2013 کال د سپتمبر شپږشتمه ده او رئیس د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیوال او سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغه منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سرټکی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویلي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردک په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې په ورځ هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د مسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي دا له روسیې سره د رغیدونکو اړیکو غوښتونکی دی. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون ماښام په یوې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغتو ولسوالۍ د ملا حافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماخوستن یې په کور هوایي بمباري شوې. تر دې مخکې یوناما په یو بله اعلامیه کې ویلي وو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید ترڅ کې د یوې کورنۍ د نهو غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په جغتو کې د ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې راپورونه تایید نه کړل خو د تګاب د پیښې په اړه داسې وویل: تل تروریستی ډلې خلک د ډال په توګه کاروي او له کورونو څخه یې د مورچلو په توګه کار اخلي. دوی له دې کورونو څخه په موږ زموږ په هوایي او ځمکنیو ځواکونو ډزې کوي او هڅه کوي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې افغان ځواکونه له ځانه دفاع ته اړ کړي. ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته په روغتون کې ساور کړي. د ښاغلي عزیز په وینا حمله کوونکی له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. ناصر مبارز د کندهار له فعال او روشن فکره ځوانانو څخه شمیرل کېده چې په دې وروستیو کې له کندهاره د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته نوماندو. د دې بریت مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کرکټ د آسیا جام د څلور غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې پرون شپه وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو 252 منډې جوړې کړې. افغان توپوهونکي شهزاد محمدي د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 124 منډې وکړې او د آسیا جام په سګنیو لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. هندوستان بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو 252 منډې جوړې کړې. محمد شهزاد د لوبې غوره لوبغاړی شو. افغان توپ اچونکی راشد خان هغه مهال چې هندوستان اووه توپونه لرل او اووه منډو ته اړتیا درلوده په غوره توپ اچونې وتوانېد. هندي توپوهونکي د منډو له جوړولو راوګرځوي او په دې توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. تمه ده نن د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه وشي چې ګټونکی به بله ورځ د هند په وړاندې د آسیا جام په فاینل لوبه کې برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سېشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستولتنبرګ وویل ناتو او روسیه په یو شمېر مسلو جدي اختلاف لري چې زموږ ترمنځ خبرې اترې لا مهمې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینو او د ناټو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي لاوروف سره هوکړې ته ورسېد چې خپلو کې به تماسونو ته دوام ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو وغږېږي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سانډرز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر ټرمپ دا خبري غونډه به نن چهارشنبه د نیویارک په وخت مازدیګر 5 بجې جوړه شي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په سیاست کې د یوې ممکنې مهمې ورځې مخکې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ټاکل شوی د امریکا سترې محکمې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا نومول شوی بریټ کوانا او د کریستین فورد په نوم هغه میرمنه چې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور پورې کړې، دواړه د سپتمبر په 20 نیټه د امریکا د سنا د قضایي کمیټې ته خبرې وکړې. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو خرابخ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو له خوا پلان شوی پوځي تمرینونه پاراونکي بللې. دا په داسې حال کې ده چې د دوړو خو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د نګورنو خرابخ سیمې چارواکو ویلي د دوی هوایي ځواک د سپتمبر له 15 نیټې تر 28 نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتره کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي.
رئیس اجراییه بیشتر از چالش‌های امنیتی و مشکلاتی که از این ناحیه در منطقه و در افغانستان وجود داره، عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صحبت میکنن.
د هماره چې د افغانستان د فوید عامه وزارت وایي د هیواد سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلیه وسایطو لوړ تناژ دی او په دې برخه کې بېغوري کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون وینا وکړه.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکخ ملاتړ ته د دې اجازه نشو ورکولای چې ټول دنیا په خطرناک وسلو وګواخي.
هغه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د ده په خبره په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تېرې کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. د ژوند رنګونه هم درته لرو تر پایه راسره پاتې شي. بیا مو هم سهار بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایه رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم څرګندونې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریاویایم غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلي رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په خپله وینا کې د سیمې په سطحه د ترینګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د ښاغلي رحیمی په وینا افغان اجرایه رئیس به د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکارۍ یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرایه بیشتر از
خغلی رحیمی وایي په کورنیو مسلو کې به اجرایه رئیس تر ډیره پر امنیتي ننګونو او هغه ستونزو خبرې وکړي چې له دې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکارۍ به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي. د افغانستان اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ
ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکارۍ یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوي رامنځته شوي حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړی. خو د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي.
ښاغلی
رحیمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې افغان اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره جګړه دوام لري. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر دې دمه چې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا مخ ته وړل کیږي، د دوی په خبره څه باندې یو نیم سل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې اوس هلته وضعیت څنګه دی، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ را لیږلی.
د اروزګان ولایت سیمیز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تېره شپه د بهرني او افغان کمانډو ځواکونو د شپنی عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د سیشنبې په ورځ ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونو دغه شپنی عملیات د تېرې شپې راهیسې د مرکز ترینکوټ اړوند د خانکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو پیل کړي. نوموړي وایي چې هلته نن د ورځې هم عملیات روان دي او شاید درې څلور ورځې دوام وکړي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې دغه شمېره لا هم دقیقه نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دوام لري، دوام شاید دوه درې ورځې دوام وکړي. ډېر پرسنل ته د مونږ خیر و خیرات داسې خاص جدي مشکلات نشته، ولې دښمن ته ډېر سلګونو تلفات اوښتي دي. زیات به وروسته معلوم شي، کار دوام لري او دا بیا وروسته معلومات در کوم. زیات نه بیا معلومات در کوم. اوس جریان د عملیات دوام لري، څه نه شو ویلی.
ځینې ناتایب سوي راپورونه ښیي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د یوې غټې حملې پلان لرلی چې له نورو ولایتونو څخه هم راټول سوي وه، خو افغان او بهرني ځواکونه یې مخکې له مخکې دغه پلانونه ورشنډ کړه او د دې تر ولکې لاندې سیمه کې عملیات ورباندې وکړه. د ملي اردو د اوم کنډک کمانډان زمری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان کمانډو سرتیري هم وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید مرګ ژوبله له دې هم زیاته سي. لدی ټول سره سره په اروزګان ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله وایي چې په دغه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. خانقاه د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. بلخوا په سیمه کې اوس هم د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او د بهرني ځواکونو درې څلور ډول الوتکې په هوا ورباندې ګرځي او د سپکو او درنو وسلو پیرون ورباندې کوي او دغه راز مهمات او خوراکي توکي هم د حواله لاري ورته شو کوي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالي کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې کمانډو سرتیري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي، خو خپل لوري ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې 5:15 دي. د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونې په داسې وخت کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي خبرې راخیستې دي چې د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د خبرونې د محمود سیقل په وینا لیکلي دي چې افغانستان د طالبانو د شخړو او پراروانو انتخاباتو کې د درغلیو له ګواښونو سره مخامخ دی. محمود سیقل په نیویارک کې په مرکه کې ویلي دي چې د درغلیو او د رای ورکولو پر مهال د جدي بې نظمیو ویر شته. د سیقل په باور شایي شخړې د دې باعث شي چې انتخابات ګډوډ شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې بشتمه او د ولسمشرۍ انتخابات ټاکل شوي دي چې د راتلونکي کال دورې په میاشت کې ترسره شي. بلومبرګ خبرونې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم اشاره کړې ده چې پکې په افغانستان کې پر شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار وشو. خو د خبرونې په باور لا هم دې ته اندېښنې شته چې طالبان به د دې ډیموکراتیک بهیر د ګډوډولو یا بې اعتباره کولو لپاره چې د لویدیځ په ملاتړ ترسره کیږي هلې ځلې وکړي. د خبرونې په دوام راغلي دي له 2000 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی دی، هر ځل په یو نه یو ډول د شخړو له امله انتخابات اغېزمن شوي دي. خبرونه د واشنگتن په وودرو ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې په انتخاباتو کې یوه اندازه درغلي خامخا کیږي، خو لویه اندېښنه طالبانو ته ده. که په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه لري چې درغلی به پکې وشي او یا به طالبان د هغو د ګډوډولو هڅه وکړي، یوه بله خبرونه د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې خبر ورکوي چې په کاپیسا کې به په یوه کور کې د نهو ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات وکړي. دفنس پوسټ آنلاین خبرونه لیکي دا پیښه د شنبې په ورځ په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده او ویل کیږي چې وژل شوي کسان د یوه ښوونکي د کور غړي دي. د یوناما په وینا په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ شپږ تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر وایي افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. یوناما ویلي دي چې له افغان او امریکایي ځواکونو سره د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره اړیکې نیولې دي. دفنس پوسټ خبرونه د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت پیښې ته اشاره کوي او د ولایتي شورا د یو غړي احمد جعفری په وینا لیکي چې د دوشنبه په ورځ په جغتو ولسوالۍ کې هوایي بمباری د یوې کورنۍ 12 غړي وشلې دي. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل وایي چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وژل شوي دي. د جغتو د پیښې په اړه امریکایي ځواکونو لا هم نظر نه دی څرګند کړی. خبرونه لیکي چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوي دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي.
په فراه ولایت کې د جګړې لامل په تیر کال کې کابو 15,000 کورنۍ بې ځای شوې او خپل کورنۍ له لاسه ورکړې. دغو کسانو ته تر اوسه مرستې هم نه دي شوې. له بلې خوا چارواکي وایي د جګړې په ډېرېدو سره د دوی کار هم ستونزمن شوی. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لېږلی.
جګړه نامنی او تاوتریخوالی عوامل دي چې په فراه کې په دې وروستیو کې کابو 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړې دي. د فراه ولایت د نامنو ولسوالۍ د کلیو اوسېدونکي وایي د جګړو زیاتوالي سره دوی خپل کورونه پرېښي او ښار ته یې کډه کړې، خو دلته هم تر اوسه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره دوی خپل غوښتنلیکونه اړونو چارواکو ته تحویل کړي، خو تر اوسه هم دوی ته هېڅ مرسته نه ده سوې. دغه بې ځای شوي کورنۍ اړونو چارواکو څخه غواړي چې د دوی ژوند ته دې پاملرنه وکړي.
د کلی د سرونه شټوله چې پکړې دي ز خپل ورغلم زموږ دوه سره یو مرغداري چې پکړې ده ورغلم ما ول د شان خو ملندې کو تر د لوډر یا تر سره لاندې
دا یو یو نیمه میاش کې شراغري دولت موږ راځي او دغه نه اخی مارجرین هم کومک نه راسره کی سو پورک د شک نه نسته وبو ولا په دې و ځای له سره کی نو وبسته نه است نه پیسې لور شي نه لور مزه کو زندگی مو علي تعالی خو بالا بل کې د زینو فراسو راغلي دی خو د شهر وخت
موږ سره د دولت ایت کومک نه کړی شي شهیدان مسوی دی راغلی دلته در بدر د ماشام پر ډوډۍ قدرت ولا کلرو
هم دی کده فرا ولا د کډوال او بیا رسیدونکو چارواسه چارواکی وای چې دوی هم د بيځای سو کورونی سره د نوسته لپاره چمتو والی نسی د دغه ریاست رئیس رحمدان ریګوال وای چې د بيځای سو کورونی زیاتوال سره د دوی مرستي هم د ګڼسن سره مخ سوی او لږ وخت اړتیا سته د ریګوال په خبر لټول کورونی سره ورسره سروي او نظارت څخه مرسته کیږي
دغه د اول د جنوري څخه تر اوسه مور 15,825 فامیل ارزی د ولایت مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر و ثبت ډیټابیس څخه ارزی مې په اړه ورسکه د آیتان د سروي لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او پا او یونسیار او دبليو اف پی ان موږ استولې دي د ډاکا سره یو ځای
د یادونه ولې د فرا ولایت په 15 ولسوالیو کې نامنی زیات شوی او اکثر کورنۍ له دغه ځای څخه بيځای شوی دي و بل څه دغه بيځای سو کورنۍ ستونزې به کله حل شي او دا روان د چارواکو او بنسټونو لخوا به ورسره مرسته وسی او کنه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلي وسایطو لوړ تونهج دی دغه وزارت چارواکو پرون وویل سره له دې چې د خصوصي سکتور باربري ټولنو د حمل و نقل د اندازې په اړه نافذ شوي اصول په رسمي توګه منلي خو هېڅکله یې پرې عمل نه دی کړی تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي د خصوصي باروړونکو نقلي وسایطو د لوړ توناژ له امله هر کال د هیواد عمده سړکونه له وخته مخکې خرابیږي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له درې نویم لمریز کال وروسته د فواید عامه او ترانسپورټ د وزارتونو د کابینې د اقتصادي شورا او د خصوصي سکتور د مشورو او پریکړو له مخې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د توناژ اندازه ټاکل شوې او تر اوسه نافذه هم ده خو خصوصي سکتور یې تر ډېره بریده نه پلي کوي
مور سپک به این مسئله ده ها موری اسناد داره در حقیقت سکتور خصوصی
موږ په دې تړاو لسګونه اسناد لرو چې په حقیقت کې خصوصي سکتور د عامه شتمنیو په ساتنه کې همغږي نه کوي خصوصي سکتور ټینګار کوي چې د اضافه بار اجازه ورکړو خصوصي سکتور نه باید اصول او مقررات تر پښو لاندې او په خپل ټیمي ګټو فکر وکړي
د فائدې مې د وزارت مرستیال دا هم وویل چې دا حقیقت دی چې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې او سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخه د حکومت یو پیاوړی ملاتړ دی خو د سړکونو په ساتلو کې له حکومت سره همکاري کمه ده د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس د باروړونکو نقلي وسایطو د بار د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې 1.5 معیاري تلې نصب شوي چې دا کار هم د خصوصي سکتور په زړه نه دی دا وزارت وای افغانستان اوس مهال سباند 3000 کیلومتر پاخه سړکونه لري او د زرګونو کیلومتر نور سړکونه د پخیدو چارې هم د حکومت او هم د نړیوالو بانکونو په مرسته په چټکۍ سره روان دي په ورته وخت کې د افغانستان د بارولونکو نقلي وسایطو سراسري ټولنه په دې برخه کې د زینو کوچنیو بارولونکو وسایطو له سرغړونو سترګې نه پټوي خو وای چې د سړکونو د کیفیت ټیټوالی او د حمل او نقل په چارو کې فساد عمده لامل دی چې سړکونه له وخت مخکې خرابېږي
ازادي راډیو ته غوښتنه د امریکا ولسمشر ډانالډ ترامپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه دي د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسۍ څخه لاس نه وي اخیستی خو د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له ترامپ وروسته یې خبرې وکړې وویل د ټرمپ ادارې تور پورې کړ چې له خپلو نړیوالو ژمنو یې سرغړاوی کړی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي
د سی شنبه په ورځ ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د ایران مشران ګډوډي مرګ او ویجاړي خپروي دوی خپلو ګاونډیانو پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشران د دې هیواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نور نړۍ کې د ویجاړۍ لپاره کوي ولسمشر ټرمپ وویل
وی کین ناټ الاو د ورلدز لیډینګ سپانسر اف ټیرریزم
خاغلی ترامپ وایي موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولی چې ټوله دنیا په خطرناکو وسلو وګواښي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي او اسرائیل په نابودۍ تهدیدوي نشو پرېښودی چې دا وړتیا ولري څو د مځکې پر سر هیڅ یو خار ته هم اتومي سرګلوله ورسي. موږ دا نشو کولی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د ایران رژیم تر هغې منځوي کړي څو چې تېرې کوونکي پالیسي دوام ولري. نوموړي همدارنګه له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران د هغه خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا هڅه کوي خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. له ولسمشر ټرمپ څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل له ایران سره له لاسلیک کړي اتومي تړون څخه د واشنګټن وتل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او پر ایران د واشنګټن یو اړخیز بندیزونه د ښاغلي روحاني په وینا اقتصادي ترهګري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ټرمپ د ادارې په اړه وویل
دولتي که هنوز به دولت بودن خود
خغلی روحانی وی یو داسې دولت چې تر اوسه په خپل دولت کېدو خبر نه دی او د خپل سلف لژبنې او تړون سرغړاوی کوي. د دولتونو د دایمي حقوقي مسولیت اصل نه پیژني، د یادو خلکو سلام مشورې نه مني او بیا له ایران نه غواړي چې خبرې ورسره وکړي. موږ په کوم معیار کولای شو د داسې یو تړون ماتونکي دولت سره نوی تړون وکړو؟
عهد جدیدی ببندیم.
پر ایران د ولسمشر ټرمپ نیوکې د نوموړي د هغه وینا برخه وه چې تر ډېره د نوموړي امریکا تر هر لومړی بهرنۍ پالیسۍ باندې متمرکز وي. د ټرمپ له څرګندونو لږ وروسته د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترکیه او فرانسې ولسمشرانو هم په ضمني توګه د ایران د منځوي کولو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر غوښتنه انتقاد وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل د ایران په اړه خبرو اترو او څو اړخیزتوب ته اړتیا ده. د فرانسې ولسمشر وویل ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره و، خو هغه څه چې د دې مخه یې ونیوله د مکرون په وینا په 2015 کال کې د ویانا تړون و. نوموړي ټینګار وکړ چې د اختلافاتو د هواري لپاره باید د تفاهم او ډایلوګ لاره خپل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز ته مخ راغلاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام سه شنبه د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې